د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخم تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. ل شپږو تر وو بجو په دې یو سات کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې ووسئ. خو لومړی د دې خبرونو د ملکن ډیویژن نامن جرګې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پور کړی چې په امن ساتلو کې ناکامه شوي، نو ځکه د امنیتي چک پوسټونه ختم کړي. جمعیت علما اسلام د مدرسو د اصلاحاتو په اړه پر حکومتي اقداماتو نیوکې کړي او د مظاهرو ګواښ یې کړی دی. د شام لرې کړل شوی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی او روسیې ورته پناه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سوات کې د جماعت اسلامي په کوربتوب په امن جرګه کې وویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کورما او ټول ملکن ډیویژن کې د ناامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي. په سوات کې شوې دې جرګې ته د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر عنایت الله وویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون باوجود هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. د جرګې په اعلامیه کې راغلي دي که امنیتي ځواکونه د ملکن امنیت نشي ساتلی، نو پوستې د ختمې، هدفي وژنې د ودروي او همداراز د سیاسي او ټولنیزو مشرانو زورول دی بس کړل شي. د خبر پختونخوا حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امن لپاره ژمن دي. د بنو بکخیلو مشرانو پر پوځ غکړې چې په خلکو د ځان نه ساتي او خپل جنگونه دي په خپل وکړي. د دسمبر په اتمه هغه مشرانو یو جرګه وکړه. د جرګې ګډونوالو کې یو ملک عید نواز وزیر وویل چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمن نښتو کې ولسي وګړو ته زیان رسیږي چې باید داسې نه وي. دا تر هغې وروسته ده چې تېره اونۍ په غوړ بکاخیلو کې په اوس په دوو ورځنیو عملیاتو کې د اتو وسلوالو د وژلو دعوه وکړه چې په نښتو کې یو پولیس او پوځي هم وژل شوی وو. ځایي خلکو د هغو عملیاتو پر ضد پرلت ځکه وهلی وو چې د دوی په وینا د عملیاتو وروسته ولسی وګړي زورول شوي دي. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خبرداری ورکړی چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس وانخلي نو مظاهرې به پیل کړي. هغه د دسمبر په نهمه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کوشش یې دی چې په دې طریقه د مدرسو اداري او مالي چارې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه چې مدرسې باید د وفاق المدارس لاندې با اختیاره پاتې شي، خو که داسې ونه شول نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. په هغه ورځ د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په اسلام آباد کې خبرګان ته وویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې به نه راځي. هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي د یو نوي قانوني مسودې لاندې مدرسې د تعلیم وزارت برخه کړي او هیڅ مدرسه ناثبت شوي پاتې نشي. نن د بنو په مامخیلو سیمه کې یو پولیس چارواکی علي بهادر وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیس وین حمزالله مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار دوو ناپیژندو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړې او وتښتېدل، خو وروسته بیا د پولیسو په کاروایۍ کې هغه دواړه وسلوال هم ووژل شول. د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ سوه زره وګړي سرپنا ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یوه رپورټ کې چې پرون خپور شوی دی دا خبره کړې ده. ویلي دي چې د ستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی، دغه راز د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي افتونو سرپنا ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه جوړ کړي دي. په رپورټ کې زیاته شوې چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په هرات کې د زلزلو له کبله څه باندې 43 زره کورونه زیانمن یا ویجاړ شول چې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالاتو په اړه نن بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د اوږدمهاله ولسمشر بشار الاسد د رژیم ختمولو او د اسلام پاله ډلو لخوا د دمشق کنټرول ترلاسه کیدو وروسته کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې لومړني مرستیال استازي دیمتری یولیانسکي ویلي چې د بندو دروازو تر شا کیدونکې دا بیړنۍ غونډه د روسیې په بلنه راغوښتل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال او سیمه ییز ځواکمنو هیوادونو د کورنۍ جګړې متاثر شوی هیواد شام کې د قرارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا روسي رسنۍ ویل دي چې بشار الاسد او دغه کورنۍ د دسمبر په اتمه له هیواده وتلې او په مسکو کې ورته پناه ورکړل شوې ده. د یادونې ده چې په شام کې د حیات التحریر الشام په نامه وسلواله ډله د نورو یغیانو په مشرۍ دمشق ته ننوتلې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د ملکن ډیویژن جرګې د پوځیانو امنیتی پوستو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د بنو بکخیلو مشرانو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو غکړې چې ولسی وګړي دي نه په تکلیف وي. بلخوا په کورم کې خلکو غوښتنه کړې ده چې د جنگ بي کور شوي او کډوال شو سره د حکومت مرسته وکړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتنو ته د مساوي حقونو غوښتنې لپاره جرګه کړې ده. یو کارپوه وایي بلوڅان او پښتانه باید شریکه مبارزه وکړي.
پښتنو او بلوڅ که ملتپال ګوندونه دي که بیا دواړو سیول سوسایټي ده، کوچني کوچني شیانو ته باید چې نه وګورو. پکار دا دي چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو.
په خیبر پښتونخوا کې د ګوړې بې کمېدو کروندګر خفه کړی دی. د ګوړې کاروبار خرابېدو غټي وجې سدي.
لخټه وجه دام د دا جېچې زمونږه د کابل لارې بند دي. دا د سې د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته د تلل نو د دېم لارو په وجه باندې مشکلات د سېدي چې دا نه وزي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اړومبی رپورت ورزو. د ملکن ډیویژن وی جرګې پر حکومت غکړه چې په سیمه کې دی امنیتی پوستي ختم شي او په صوبه کې دی د روانو نه امنیو د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني او ججانو په مشرۍ یو داسې پلټنیزه کمیټه جوړه شي چې روان ترهګری په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې د پښتنو په سیمه کې ولې نا امنی او ګډوډي نه ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې له سمو دی راهیسې په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا راڅرګند شوي دي او حملې زیاتې کړي دي. حکومت د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې په وار وار خپل دا دریځ تکرار کړی چې سیمې به له وسلوالو پاکوي او د پاکستان پوځ په بېلابېلو ځایونو کې عملیات پر مخ بیولې دي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ را لګلی چې بوروال کاکړی درته وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د دسمبر پر اتمه د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادیو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استادو او د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته له دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات کمی جرګې مشر مختار خان یوسفزي، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نور سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولو صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمېر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پوښتنې راپورته کوي.
خونن زما د کور خوا ته یو لیفټیننټ کرنل ناشته چې درې کیلومتر لاړ شم بل لیفټیننټ کرنل ناشته چې پنځه کیلومتر لاړ شم بل لیفټیننټ کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې ده. نو زه ستا چوڑی زیاتیږي ستا چیک پوسټونه زیاتیږي ستا اهلکار زیاتیږي خو مانا امن چې دی دا ډډه کوي تیخ تکي زما جن غیر محفوظ کیږي څه مسله پتا کې موجوده ده.
د جرګې په پای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلی چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ چیک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او ایف سي ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوي چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دي دا د تلاشۍ پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل شوي چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبا او په ځانګړې توګه ملکن ډیویژن کې دي د ناامنیو له کبله ولس ته د رسیدلي زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړې کړل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هدفي وژنې دي بندي کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنې وسی او ذمہوارو ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنې وکړي. ډاکټر خالد وویل که حکومت د جرګې غوښتنې له پامه وغورځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په جواب کې څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په بنو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسېدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غږ کړی چې د دوی سیمو ته د جګړې نه ور وړي او ولسی وګړي دې نه په تکلیفوي. د جرګې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې دوی حق نه لري چې تر هرې وسلوالې نښتې وروسته ولسی وګړي په تکلیف کړي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې حق لڅ نه دی ویلي خو حکومت په بیا بیا وایي چې پوځ بیګنا خلک نه نیسي او د امنیت لپاره عملیات کوي. په دې حق له د عمر وزیر رپورټر
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډی جمع شو مشرانو جرګه کې وویل چې دغلته د وسلوالو ضد فوزی عملیاتو کې عام ولس د ځانی مالی تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوز دواړو باندې غږ کړی چې دغلته د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک دغلته جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال دغلته په فوز ډزې وکړي بیا فوز عام ولس زبروي دوی وتښتي. دغلته چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمه وار دی خو ولس ته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي.
کانچے دور کے بینکرے ایمو غم نشتا ورسرا دے زون غم دائی ورسرا.
غوړه بکاخیلو کې تیره اونۍ د فوزي چارواکو په وینا وسله والو ضد دوه ورځې عملیات ترسره شوي ول، چې فوز د غلطه د عملیاتو په ترڅ کې دا ته وسله والو د وژنې دعوه کړې وه او یو پولیس یو بل فوزي سرتیری هم پکې وژل شوي ول، خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ، چې د دوی په وینا عام ولس د غلطه د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ و، چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو فوزي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسله والو ضد کاروایی کړې، د غلطه د وسله والو پټنځایونه ول، چې د درې وسله والو کورونه یې هم ړنګ کړي، دا عام ولس د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزي عملیاتو خلاف د دسمبر په شپږمه په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزي کاروایی مخالفت شوی و او ویل شوی ول چې فوزي عملیات د مسلې د حل لاره نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پرېښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په کورمه کې په دې وروستیو کې د فرقیزو نښتو په وخت یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زره مرسته وشي. په کورمه کې د نومبر په 18 د مسافرو پر قافله تر برید وروسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې پیل شوي وې چې له سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو او د ګڼو سیمو څخه خلک بې کوره شوي وو. په دې هکله د طارق ورغزی رپورټ اورو چې د بې کوره شوي کس په غږ شروع کړي.
دا خبره د بګن، ټالو، کونچ او بدشاکوټ اوسیدونکو په باره کې کیږي. د یاد سیمو خلکو خپل کورونه د فرقایزه نښتو له کبله پرېښودلي دي. هغوی دا وخت د کورمې نه علاوه ټل، درسماندو، دوابا، هنګو او پېښور کې د کډواله ژوند تیروي. له سیمو وتلي خلک د خپلو خپلوانو او یا کرایي کورونو کې میشت دي. خود مقامی مشرانو تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بدشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي، بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
کیمیکل استعمال شوی هغه نه ټول وړه موسمون زنانا و موسمون وړه کټو بیماروند دی پرته دی چوک پټلو دی چوک په دوه بو دی چوک په پیخوارو دی چوک.
کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بګن، ټالو، کونچ او بچاکور تر یړغل پس د سونیانو او شیاګانو ترمن جګړه پیل شوی و. په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونه ترلنګیدلو پس لا هغه شاوخوا لسر خلک بیکوره شوي. په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پرې دوکانونه تر لوټلو پس خورنه هم ورته اچول شوي. د اتوار پر ضلع انتظامی او امنیتی چارواکو د ټالو، کونج، بچاکوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل، خو بیا وروسته هغه سلسله ودرېدله. په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز موږ معلوم نه کړی شو، خو د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته ویلي کچو هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره خودلې کیږي، خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زر ته زر ورسوي.
اڅشتانه څویر کوي نه اسې غپ شپ لګي پر دی واجب باندې ورېزي کې لا 1500 کسان ته سامان ملاو شوی دی. اڅون کې خلک مشر متاثر ډیر زیات شوی دی. نو د دې سوچ تیر غلط دی، دی واجب نه زر دی باندې دا بلیم کوم. امو کوششونه جری دي چې کوم خلک سدي متاثر شي دي د خپل حق ورسیږي زر تر زر.
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله 28 تنان وشل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم تر نه ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو، خو مستقل ډزبندي شوي او نه د تګ را تګ لارې خلاصې شوي دي. که یو خوا د کوهاړ پر سیمه د شیعه سني مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي، نو سره د پښتون قومي عدالت استازي هم د راپورته شوي کشلو د حل لپاره کورمې ته ورغلي. د پښتون قومي عدالت یو استازی مفتي کفایت الله مشال رډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي. په کورما کې له یوې مودې راهیسې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې، د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نښه کېدلو هغلته د دواړو ترمنځ اکثره جنګونه د کېدلو سبب ګرځېږي. په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنځ د مری پر سیمه د امن یو لوزنامه هم شوې، خو د هغې باوجود د ځمکو او داسې نورې شخړې حل نه شولې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وسم یو بل رپورټ ورزو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمه کې د زیاتیدونکو ناامنۍ په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جرګو د لړۍ بل هغه پرون په سیوی کې پاته ورسېده. په جرګه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې پښتنو ته د نورو ټولو قومونو غوندې یو شان او مساوي حقونه ورکړي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ ورو.
د پښتون قومي جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرتابه کې جوړې شوې د جرګې ته د دسمبر په 8 نیټه په خپلوینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان سګزی وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د قبایلي جرګو جوړولو لړۍ د بنو د جرګې دویم پړاو دی، او د دې جرګو مخه کله هم په صبح کې د بلوچ یا نور قومو په ضد کرکه خپرول نه دی، بلکې موږ غواړو چې پښتانه او بلوچستان سره یو موټی شي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر په ګډه سره هلې ځلې وکړي. راسی چې دا صبح د برابرۍ پر بنسټ وچلوو، غم هم نمی او شادی هم نمی، بیا هیڅوک ودې صبح ته په چپ سترګه نسی کتلی، او بیا د توپک ضرورت نسته او نه و ګولیانو چلولو ته اړتیا ده. که پښتانه او بلوڅان سره یو موټی سي، نو د ولس د طاقت د لارې هغه څه ترلاسه کولی سي کوم چې زموږ حق دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر ودې خبرو ته زیاتره بلوچ ملتپالو ډلو هرکلی کړی دی. په دې اړه د دسمبر په 9 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد خان ترین اډوکیټ د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې دوی د محمود خان ودې خبرې ته هرکلی کوي. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې بلوچان او پښتانه د پیړیو راهیسې د یو بل سره پوله پر پوله استوګن دي، نو ځکه د دوی ګټې د یو بل سره تړلې دي. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې خبریال سید علي شاه ته.
که تیر وختونه هم راواخې، پښتنو او بلوڅ که ملتپال ګوندونه دي، که بیا دواړو سیول سوسایټي ده، د زندګۍ د هرې شعبې سره چې تعلق لري په ګډه باندې دوی جدوجهد کړی دی. په دې ملک کې د خپلو حقوقو لپاره، د جمهوریت لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د پارلیمنت او د آئین د بالادستۍ لپاره، نو زما په فکر سره شنی کشنی شانو ته باید چې نه وګورو، په کار دا دی چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو، دا دواړه قومونه چې کوم دي، دا یو د بل سره اختلاف یا دښمنی چې دا هغه قطن نسي افورد کولی. په کار دا دی چې دواړه یو بل سره واوري. په پاکستان کې د آئین په چوکاټ کې دننه چې کوم سیاسي او جمهوري جدوجهد دی هغه وکړي، او د اسلام آباد چې کوم خپل رایټس دي هغه راوړي.
دا د ونې ورده چې پښتونخوا ملي او میګون په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد د جرګو لړۍ پیل کړې ده. د لورلای او ژوب وروسته تېر ورځ په سوی کې دوه ورځنۍ جرګه کړی ده او امکان دی چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې وشي، په کوم چې به نه یوازې د یادو ټولو جرګو د پرېکړو اعلان وکړي بلکې په هغه کې به پر ځینو پرېکړو عملي ګامونه هم پورته شي.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دې ورته برابر شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې لڅ مودې راسې سکولونو ته ګواښونه کېږي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر په 15مه نامعلومو وسلوالو د روح الامین په نامه استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وواژه. د خبر د پولیسو وایان ظهیر افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې اف آی آر یې درج کړی دی او کوشش کوي چې امنیت ټینګ وساتي. نور تفصیل به فرهاد شینواری درته وایي.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تېرې مودې راهیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي، ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکې کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15مه نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح الامین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول لا فوري ته وربان شي او کلی په دا کې به خطرناکې واقعې مخې لا راشي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړې دي، دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیه او دا ټول خبر دي، تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوي دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړی دي، نو خو د سکول څخه اندازه ولګوله، نه یې تحفظ انتظام وکړو، ماشومان استادان په غره کې همداسې پرېښول او عیدله دغې واقعې مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویلې اختیار کړه، تو غفلت ویلې کړی.
د برکمبر خیلو عیني شاهدان وایي چې استاد روح الامین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمني نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
او سپیشل د بوڑے او د خیبر انتظامیه لپاره ډیر د افسوس او د شرم مقام دی چې غول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چې کنده تریټ تي او باقاعده لیټر شو وړي او افس ته مخه خو دوه هیڅ هغه نه کړی او په بیس باندې د موږ چې کنده روح الامین هغه ویلته هغه شهادت نوش کړو. نو زه د تمام چې څومره مې انتظامیه دغه نه خواست کوم چې فول فورن چې کنده دا گرفتار دی، دا کسان دی گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو وایان ظهیر پردي د دسمبر په 8مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ډی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې یوازې په باډه تحصیل کې وسلوالو څه باندې سل سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 50 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو د اوس مګورې دل شي د خبرونو د لنډیز وخت راځي چوي. د ملکن ډیویژن امن جرګې پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په هغه سیمه کې د پاکستان پوز امنیت نشي ساتلی نو ځکه دې چک پوسټونه ختم کړي. دوی په هغه جرګه کې چې د سیمې سیاستوال سوداګر او د بشري حقوقو فعالان پکې وو وویل چې سیمه کې امن غواړي، د هدفي وژنو ودرېدل غواړي او له ریاست غوښتنه کوي چې خپل وظیفه یا کار دی وپیژني او امنیت دی برابر کړي. تر اوسه د پاکستان پوز او حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په پوخا وختونو کې ویلي وو چې د امن لپاره پوز په بیلابیلو ځایونو کې عملیات کړي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن په یو خبری غونډه کې خبرداري ورک چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس و نخلی نو مظاهری به شروع کړي. هغه په پیښور کې خبرلان ته ویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کنټرول کړي. په مغه ورځ د پاکستان اطلاعات وزیر تولا تارړ په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې بند راځي. هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي چې ټولې په لزګونو زره مدرسې د تعلیم وزارت لاندې ثبت کړي. نن د بنو په ممخلو سیمه کې یو پولیس چارواکی وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیسو وایند حنزله مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار دوه ناپیژندلو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړي او وتښتیدل. داغه په وینا وروسته پولیسو دواړه وسلوال هم وژلي دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په شام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بخنه غوړم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالاتو په اړه نن بیړنۍ غونډه په نیویارک کې کوي. دا غونډه د روسي په غوښتنه رابلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام څخه پخوانی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی او د مشق یاغي وسلوالو نیولی. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس تاسو موږ اوریدل شئ. اوریدونکو تاسو د شام په اړه باندې د خبرونو په لنډیز کې واوریدل. په دې اړه درته نور تفصیل وړاندې کوو. د وسلوال ډلو پر لاس لواک لري شوې د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی دي. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي چې مسکو اسد او دغه کورنۍ ته په بشری بنیادونو پناه ورکړی ده. د شام پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام یغی ځواکونو ونیول. اوس په شام یا سوریه کې څه روان دي په اړه د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
د بشار الاسد د اوږدې مودې واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کېږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسه له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبریالانو سره په خبرو کې دا تایید نه کړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دلته څرګنده نه ده چې دا هوایي حملې چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړي دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړې ده ویلي، کله چې په جګړه کې د ښکېلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لاذقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلي چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی، د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسېږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرځېدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشر الاسد د پرځېدو هرکلی وکړ.
دا مشال رادیو ده. اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا، تاسو زموږ غږ په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم دا اوریدل شي. د شام په موضوع کې به پاتې شو. تاسو اوریدل چې په شام کې د هیئت تحریر الشام په نوم وسلوالې ډلې د هیواد مرکز دمشق نیولې او ولسمشر بشار الاسد له هیواده په تیښته بریالی شوی دی. هیئت تحریر الشام یو داسې وسلواله ډله ده چې ملګرو ملتونو، امریکي، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو په د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د دې وسلواله ډلې مشري د احمد الشره په نامه یو 22 کلن کس کوي چې فرضي نوم یې ابو محمد الجولانی دی. دا چې الجولانی څوک دی په دې اړه د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال د مرکزی انګریزي څانګې ریپورت ترجمه کړی دی چې پکې د الجولانی او دغه د ډلې تحریر الشام په اړه معلومات شته دی. راځئ چې وایو.
مخکې له دې چې د سوریې یا شام مرکز دمشق ونیسي، د هیئت تحریر الشام وسوالې ډلې مشر ابو محمد الجولانی په هغه هیواد کې یو نسبتا ناپیژندل نوم و. 22 کلن الجولانی هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې ډلې د سوریې د اوږدې مودې ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. الجولانی چې د دسمبر په 8 په یو ټلویزیوني وینا کې د دمشق د نیولو اعلان کوو، نو د فرضي نوم په ځای خپل اصلي نوم احمد اشرا وکړو. الجولانی چې د امریکا لخوا ترګری ګرځول شوی ډلې هیئت تحریر الشام مشر دی، له القاعده ترګری ډلې سره په ښکارا د اړیکو شلولو اعلان کړي چې دا شان خپل ځان د یو زغم لرونکي مشر په توګه وړاندې کړي. خدا به د دمشق نیولو وروسته د الجولانی د تګلارو په ډاګه شي چې نوموړی واقعي له فکری پلوه یو بدل کس دی که څنګه. بل دا چې د الجولانی په سر امریکا $10 میلیونه انعام هم اعلان کړی دی. هیئت تحریر الشام اسلامی فکر لرونکي یو وسلواله ډله ده چې په سیمه او نړۍ کې د ورته نور وړو ډلو سره اړیکې لري. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان هم د هیئت تحریر الشام لخوا د دمشق د نیونې هرکلی کړی دی. په امریکا کې د واشنگټن انسټیټیوټ په نوم څېړنیزې ادارې سینیئر فیلو ایرون زیلن هیئت تحریر الشام یو سیاسي جهادي ډله بولي. د دغه څېړنکار په وینا، هیئت تحریر الشام ډله د روایتي سیاسي اسلام پالو او نړیوالو جهادي ډلو لکه القاعده یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په منځ کې ده. دا چې الجولانی څوک دی؟ الجولانی په 1928 کې په سعودي عربستان کې زیږیدل و. مور او پلار یې د اسرایلو تر قبضې لاندې د ګولان لوړې اوسېدونکي دي. د الجولانی د سختدریزو ډلو سره د اړیکو د لومړنیو وختونو په اړه کره معلومات واضح نه دي، خو ښایي چې په 2003 کې په عراق د امریکا د حملې وروسته نوموړي په هغه هیواد کې د القاعده ترګری ډلې سره اړیکې جوړې کړې وي. په 2012 کال کې الجولانی د جبهه النصره په نوم ډله جوړه کړه چې په سوریه یا شام کې د القاعده څانګه وه. دی ډلې د سوریه په ادلیب کې مرکز درلود. وروسته دا ډله په یو شمیر نورو نومونو انمول شوه او بیا یې د القاعدې لار بیل کړه او دا شانی په 2018 کې په شام کې د نورو حکومت مخالفه ګوندونو سره د یو کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام په نوم فعالیتونه پیل کړل. الجولانی یو وخت اماما یا پټکې پسرو او اوګدا ګیره لرله او پوزی لباس یې اغوسته، خو وروسته یې ګیره لنډه کړه، بلیزر یا جیکټ اغوستل یې پیل کړل او غربي رسنیو سره یې مرکې هم وکړې. د ایران په مرسته فعالیت کوونکي وسلوالو ډلو په اړه څېړنې کوونکی فلیپ سمیت وایي د هیئت تحریر الشام مشر یو چالاکه کس دی چې د خپل ځان او خپلې ډلې ځواک ته د رسولو مقصد یې پر وړاندې دی. که څه هم د الجولانی له ظاهر لباس او څېرې د هغه په اړه په فکري لحاظ د یو منځلاري ګمان کیږي، خو د نوموړي او د ډلې په اړه د بشري حقونو د سرغړونې او د ترګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې شتون لري. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجولانی د یو ترګر په توګه د نوموونې په اعلان کې د جبهه النصره لخوا ترسره شوي ځانمرګي بریدونو ته اشاره کړي او ویلي دي چې د دې ډلې تاوتریخجنه فرقیزه تکلاره د سوریې د خلکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده. په دې بیان کې وړاندې ویل شوی چې سختدریزي او ترګریز نظریات له اسد پس سوریا کې ځای نه لري. په 2018 کې په سوریا کې د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی ول چې واشنگټن د الجولانی په شمول د سوریې د القاعده شبکې لوړپوړو غړو عدالت ته راوړلو ته ژمن دي. سیډنکار ارون زیلین وای د هیئت تحریر الشام لومړنی هدف د بشر الاسد حکومت ختمولو، خو دویم هدف یې داسې ادارې جوړول وي چې د سوریې د اولس په ګټه وي. زیلین وای اغي په ادلب کې د دې کار سابقه لري. دلین زیاتوی د هیئت تحریر الشام د زغم او برداشت تګلارې په خپل ځای، خو د اغه ډلې لپاره به لزانه د ترګرې نوم صفا کول خای ډیر وخت ونیسي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واردل چې وسلوالو ډلو د شام پلازمینه نیولې ده، ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تښتېدلې ده. هلته اوس حالات غیر یقیني دي. زموږ همکار مجید بابر بیگا په دې اړه په دمشق کې د پاکستان لمرسیال سفیر عمر حیات خان سره مرکه کړې ده او په سر کې تی پوښتنه کړې ده چې د دمشق ښار کې دغه په نظر باندې هغه څه لیدلې دي، هلته حالات څنګه دي او د پاکستانیانو هلته چې اوسېږي د هغوی ژوند څنګه دی.
جنگ روان دے
دا چې کومې دی دا یو طرفي دی، زیات تر خلک هغه دي چې کوم د سلیبریشن ملګری دی دغه
او
دغه کې چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا دا چې کوم نام میزایل راغونډي دي تر هغه پتن نه کې چې دا کوم طرف نه راځي.
ها نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځي.
دا چې د چین ګورنمنت والا کوم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم دای ګورنمنت افیس دی په هغه باندې راغورځي.
عمر صاحب دغلته کې د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دي یا دغل تکم بهر ملکیان دی د اغوی سه حالت ته
نوی چې من په چکم خبرونه راغلي دي هغه مختلف اندیشانو باندې اټیک شوی دی. نوی چې کوم ډیپلوماسي کې اغم دي هغه کړی دی هغه نه پیسې مده تل شوی دی موبایل سنشن مون شوی دی ډیپلوماسي نه دا ری د وژن بیا بیا تر ډیپلوماسي د هوس کس نه کلی دی بیروت لا
دا د کوم کوم هیوادونو سفارتکارانو دا ریپورت کړی دی. مطلب
تاسو ته دا ویل شي چې هدف شي دی او دا کم چې په دې باندې تر خبر راغلی نو دې زیاتره دا وایي چې کم دلته کریمینل مائنډ چې کوم خلک بیا تحقیق کړی دي
حالات بیان کو دے کہ خلق مڑ شوی دی یا زخمیان شوی دی بل عمر حیات سے دغل تک دا پاکستانیان اس حالت تے سمر پاکستانیان دغل تو اسی گی
تقریباً پاکستان ایئرپورٹ بن سو بند دن واری ملتا
تقریباً عمر حیات خان صاحب دغ خلق چکم دے آیا محفوظ دی او تاسو سره پر رابطہ کی دی دی د پاکستان ته درا تک سے انتظام دے
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نوم او د امبسی طرف نوم علی سره پر رابطہ کی وو او زموږ ټول سٹاف علی سره پر رابطہ ته او څنګه لازمي چې کوم د څه د مل وجود نه یا څه د نقصان څه خبر نه کنه راغله او موږ ته تاسو سره کریټ نشته وای په کوم کې حالت دلته خراب دی نو ټول خلک دبراو دي او پینیک سچویشن دی نو هغه دې بیا پیړې دی نه اوی سره موږ رابطه کیږو هغه موږ په ټایم ټو ټایم حوصله ورکوو چې تاسو حوصله وکړئ چونکې ایئرپورټ بند دی نو هیڅ قسم ته فلایټ اپریشن نشي چلولی څنګه چې انشاءالله دا دمشق ایئرپورټ کولاو شي نو د هغې دپاره موږ پلیننګ کړی دی او هغې دپاره به چاټک تیاری راځي او پای سره بیا هغې همکاري کوو
د شام چې کوم وزیر اعظم دی نو هغوی دا ویلی دی چې ټول ادارې کار کوي او حکومت او د حکومتدارۍ د پاره چې کوم د ادارو ضرورت دی هغه انټیکټ دی دا هغوی دا خبره څومره حد پورې تاسو د پاره مطمئن ده یا تاسو ته اطمینان درکوي
نو نن ورځې پورې د اوس ټیم پورې چې کوم د پرون نه حالت شروع شوې دي نو دا چې هیڅ قسم داسې موږ ځان ته نه ښکاري چې د چا کم څه سره باندې خبرو کې چا سره کم یو اتورټي دا کم یو داسې څه دی چې هغه موږ دا سیکورټي لري نه موږ وغواړو یا هغه سره باندې داسې حوالې سره خبرو کې نو نه خو فلن دلته هغه چې د ګورنمنټ هم مله جوړ شوی او نو داسې سره کیبینټ جوړ شوی دی نو بهرحال
ستاسو یا د نورو ډیپلوماټانو دغل تکي د شامی حکومت سره یا کوم چینلونو سره رابطه شته
نقصان ہونا رسول شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت استادانو ته امر کړی چې په ښوونځیو یا سکولونو کې ماشومان ته وښيي چې کرپشن بدونونی یا درغلی څه شی دی او څنګه ترې ځانونه ساتلی شي. د دسمبر په نهمه په نړۍ کې د درغلیو ضد ورځ لمانځل کیږي. په هغه ورځ د خبر پښتونخوا ځینو سرکاري ښوونځیو کې استادانو پر دې ورځ ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي وو. عظمت علي شاه په دې حقلا رپورټ لري چې د زده کوونکو په خبرو پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو ماشومان دي چې د درغلي او بدعنوانۍ د مخنیوي نړیوال ورځ مانځي.
کرپشن یو ناسور دي د معاشري، کرپشن یو بېمانی ده، پناجیزه ده، یو انسان حق والدی دي ته بچي کرپشن وي. په بچي کرپشن څه ته وي؟
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د صوبې د ټولو سکولونو استادانو ته امر کړی چې د دسمبر په نهمه زده کوونکو ته د کرپشن د مخنیوي پر ضد پوهاوی ورکړي او د بډو رشوتونو او د بدعنوانو پر ضد خصوصي کلاسونه هم واخلي. دا مردان گجرګړې د پرایمری سکول استاد مقصود جان مشال ریډیو ته ویل چې عموما زده کوونکو ته هرونه د بدعنوانۍ او د نورو غلط چلنونو پر ضد پوهاوی ورکوي، خو نن یې د لاریون او خصوصي کلاسونو تابعا هم کړی وا.
موږ سار چې کوم دی اسمبلی کې ماشومان ته په دې انټی کرپشن په حواله باندې خبرې وکړې او هغه کې بیا چې کوم دی هغه نه پس واکم کو هغه نه پس بیا سکول کې چې کوم دی ایکسټرا کلاس ارینج کړل دي د پاره چې ماشومانو کې دې آگاهي پیدا کړو. ماشومان خاص موږ به تور ایز ا ټیچر چې کوم دی موږ ماشومان د هغه ګرومینګ کوو ای ته خو بد چې کوم دی هغه نه خبرو.
ملګرو ملتونو په کال 2004 کې په ډومبی ځل د بدعنوانۍ یا کرپشن پر ضد روس په مکسیکو کې مانځلې وا چې اوس هر کال په نړۍ کې د دسمبر پنهمه مانځري کیږي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د دسمبر پنهمه د انټي کرپشن پر ضد یو غونډې ته په وینا کې ویل چې رائټ ټو انفارمیشن او سرویسز اکټ لوجي صوبه کې د بډو رشوتونو شرح کم شوې ده. نوموړي ویل چې عام ولس کولی شي چې د بدعنوانۍ پر ضد د صوبایي حکومت موبایل ایپ اختیار عوام کا باندې خپل شکایتونه هم درج کړي. دا مردان د سرکاري سکول یو زده کوونکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې نن ورته معلومه شوه چې بدعنوانی نه یوازې معاشي بلکې اخلاقي هم ده.
او کرپشن ځان له پیاسو ته نه وایي، دې ته وایي چې استاد کلاس ته ماینه راشي او ناوخته د وخت را نشي او بیرته ماینه وزي، او دې ته وایي چې خپل ډیپټي سر ته نه رسول او پیاسې په حاصلول، او استاد شاګردان کار نه کوي او وسه وخت ټیم پاس کوي. هر هکس چې خپل ذمہواری په غاړه یو غنو پورا کوي دې تم کرپشن وای.
دا خبر پښتونخوا د تعلیم ادارې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل د کال 2023 د کرپشن نړیوال ورځ یې ځوانانو ته ځانګړی کړي. نو هم په دې لړ کې د تعلیم ادارې ټول سکولونو ته د ځوانانو د پوهاوی امر کړی وو.
سپیشل کلاسونو مستادانو دې لړ کې واغستل، نور آگاهی واک سیمینارز او نور عام دستوری هم وشولې، او په دې کې دا زیاته شوه چې کرپشن چې دی نو دا صرف دا نه دی چې د پیسو اغستل کرپشن دی، په خپل ډیوټۍ کې کیمرا وستل، د ډیوټۍ په وخت کې نور قسمه کارونه کول یا پوره توجه نه ورکول خپل درس او تدریس ته، نو دا ټول د کرپشن په زمره کې راځي.
امنیسټي انټرنیشنل د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې د بدعنوانۍ او کرپشن کچا کم شوې ده. دا راپور تر مخه په کال 2023 کې پاکستان د بډو رشوتونو او کرپشن په انډیکس یا شمیرو کې په 1/30 نمبر وو، کوم چې په کال 2023 کې 1/33 ته راټیټ شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د واتس اپ د لارې هم بیلابیلو معلوماتو ته لاسرسي ولرئ. د خبر پښتونخوا کروندګر یا دیقانان وایي چې د ګوړې بیا کم شوې چې لوجې دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د غنو کښت کوي او وای په خابه جوړ کړی ګوړه په خابه خرڅول خو اوس د ګرانې لوجې په نقصان کې دي. د ګوړې د کاروبار خرابېدو وجې له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدو د کرکلي موادو ګرانېدل او په عمومي ډول د غربت لوجې د خلکو د اخیستو قوت کمېدل خول شوې دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي. چرته چې زمیندارانو خپل ګوړه راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره ګاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمیندارانو وایي چې د ګرانې لوجې ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. دا چرسده یو زمیندار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه ګنی واخیستل نو گزاره به وشوا، نو دا ځل میلیونو هم ګنی وانخیستل او د ګوړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخ کال میل ریټ واچو د ګنی خو زمونږ نه ګنی وانغشته، نو د ګنی پیداوار خو زمیندار غریب پیدا کړی دی او خو ډیر پیدا کی، خو بیا چې اخوا وګورې نو هغه سنبالخ پیدا غي نه شي، هغه ول سلارې حکومت نه ګوري ګوړه باندې به لکه ګنی خو نه ختمیږي، ګاڼې به څومره ګنی ګاڼې کوي. نو د دې وجه نه د ګوړې ریټ د پروس کان نه هم کم دی. لکه دا ټاپ ګوړه چې کما ده بالکل ایون او سوچا پاکا ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده، دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت ریږي، ځکه چې خرچې دومره زیات دي د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا رنګ د چر سدی مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د خرچو لوجه هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار به هم خوشاله وو، خو سیاوازي د ملکن او د پنجاب یو څو ضلع ته ځي.
جیرب چنن سبانی سے 80000 نواله لاکو پوره دا اجاره ده، بیا خاور په 14-15000 روپۍ بورې دا ډی پی نټرو پاش ولا اما تر 1000 تر رسیدلې ده، بیا دې له سونا یوریا ور کوي، بیا په دې باندې ډیزل خرچي وګوره د پټي داړولو، بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچ په وګوره جی بلخټه وجه دام د چې زمونږ د کابل لارې بند دي، دا د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټولو ته دا تلل، نو د دې لارو په وجه باندې مشکلات د سیدي چې دا نو زیږي نیلند کې ګوړه به ډېره ګرانه وي نن سبا. بل چې کله زمونږ د کرشنګ سیزن و خراشي نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونه وغورځي، نو په هغه کې زمیندارو ته دالوي نقصان دی.
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوړې بیپاري روخان زرین وای چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی.
موږ جی ګولې لرزو باجول نه او ډېر وخت لرزو، خو دې کې وجه دا چې دلته خالص ګوړې خالص د ګنې راشي کنه، دغه په وجه باندې بیا الته زمونږ هم گاکه خو خی یره جی ګوړه خو د 22000 د 26000 پورې دنن او زمیدار خو په 10000 خرڅ کم خپای، خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې موږ ګران وی سوال ته به موږ ګران نه خرڅيږي. زمیدار په دې وجه باندې غو دغه خرڅي کې ټریکټر خرڅه توخم خرڅه ګول خرڅه دغه غو باندې ته ګولانه شته، خو دغه په تل به وس نه راځي. هر کال ګوړه کمیږي زیاتیږي نه، پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوال او سکل د 400 نه بره نشتلې، او هغه وجه دا خلکو سره پیسې نشته، اقتصاد خراب دی ملک، اکانومي کې زور نشته او ګرانی ډېر زیاته ګرانی ده.
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوې سټه یعنی د ډېر شو دړې ګړې نرخ خوشا شپږیش تو زر نه تر 20000 روپو دی، کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګرانی لوجه د 15000 نه سیوا پکار وو، او غواړي چې مرکزی او صوبایي حکومت د دوی ګړو د پاکستان بهر گاونډي هیوادونو ته د لیکدولو حل زلي او انتظامات وکړي، او بل میلیونو مالکان تر هم غني په خنر اخلي چې دوی خپل ځمیداری دوامدار او ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د ګوړې په اړه باندې مو دا رپورټ واورید. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل رپورټونه، هغه خبری رپورټونه هم دي، کلتوري هم دي او تفریحي هم دي، د مشال ریډیو .com څخه واوري. دا ویب سایټ کې چې تاسو پرانیزئ هلته پکې تاسو په لیکلې بڼه باندې رپورټونه لوستلی شئ، او همداراز کولای شئ چې ویډیوګانې هم پکې وګورئ، او تر څنګ یې په غږ کې یا په آډیو کې هم ډیر څه اوریدلی شئ. موږ تاسو ته دا هم وایو چې د مشال ریډیو خبرونه په مختلفو شکلونو کې د سوشل میډیا د لارې هم تاسو ته وړاندې کیږي. که انسټاګرام لری تاسو ورشي هلته مشال ریډیو ولیکئ، فالو یې کوئ، تعقیب یې کوئ، او هلته مختلف تصویرونه دي، ویډیوګانې دي چې تاسو یې کتلی شئ، یعنی په تصویري شکل باندې تاسو ته بیلابیل مواد وړاندې کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.